开班的是吧？
د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه یې زیات وړي دي
او زموږ ایران پاتې یو. څه وکړو؟
نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي. دا د هغه سیلاب ځپلو غږونه وو چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلي وو. دوی له حکومت او مرستندویو موسسو د مرستې غوښتونکي دي. زما سلامونه هم ومنئ. دې خبرې خپرونې کې درته د افغانستان د وروستیو سیلابونو څخه د خبرونو او راپورونو تر څنګ د طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه د پریکړې وروستی جزئیات هم درکو. خو تر هر څه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیالس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز معاف شوی وو، خو دغه معافیت تېره جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا نه دي رسنۍ شوي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یې وخوله نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د روستیو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د اورښتونو اندازه د لسو او څلوېښتو ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل، کندهار لویه لاره هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لاره کې بند پاتې شول. له دې سره جوخت تېره شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلې دي. د افغانستان بانک و مخرید څنګه د پاسپورت ریاست پنګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. د پاسپورت د ادارې رئیس په دې اړه باندې ازادي رادیو ته پیغام هم را لېږلی دی. دغه راز چارواکي وایي چې د مراجعینو د نوبت مراتبولو په هدف به د نمبرو اخیستو اوتوماتیک ماشین هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدام داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدراعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبره یې د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی محکمې ته راکاږي. او اوکراین وایي روسیې د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځرو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالي دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو ښارونو چې د زاپوریژیا اټومي وټۍ تاسیساتو نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د دې خبرونو ترڅنګ راپورونه درته د افغانستان او نړۍ نه لرو. زموږ ملتیا وکړي. وروستي او سیلابونو د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال تاوانونه راولې دي.
کورونا وګران سوي دي، ټول شان لمانځه لاړه.
مجاهد وایي که د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه وضع شي دا په لوی ظلم وي.
داسې بندیزونه ولګېږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي، دا یو ظالمانه اقدام ده. اسلامي امارت په دې مورد باندې خپله خواشیني مخیه.
کندهار کې هغه ښوونکي تدریس کوي چې له شپږم پورته یې زده کړې نه ده کړې.
څوم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یا د شپږم فارغ دي او یا کوم وخت چې د داود خان دې خواته په مباغران کې مکتب ویل سوی نه دی.
د خبرونه درته زه فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکي چارو په سمبالښت وړاندې کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي سیلابونه یې هر څه وړي او حاکم نظام باید ورسره د ژوند د نمړنیو توکو مرستې وکړي. په همدې حال کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي تېره شپه هم په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په وینا په تېرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له امله اتیا تنه مړه شوي او له 120 تنو ډېر ټپیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سیلابونو پراخه ویجاړي رامنځته کړې او مرګ ژوبله یې اړولې ده، یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر دې دمه ورسره د حکومت او بهرنیو مرستندویو موسسو له لورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. دوی وایي سیلابونو یې هر څه وړي دي، حکومت او مرستندویو موسسې دي ورسره لږ تر لږه د ژوند د لومړنیو توکو مرسته وکړي. د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکی ذبیح الله او د کابل د موسهي اوسیدونکي نیلاب ازادۍ راډیو ته وویل
وروره دمونږ خواته بخي بد حالت روان ده، کورونا وګران سوي دي، ټول شیان له منځه لاړه. دمونږ هغه خوراکي مواد چې وو هغه خلاص شو او زمونږ ایران پاتې یو چې څه وکړو، کومې خواته لاړ شو، کور نه لرو چې هغه کې ژوند وکړو، خوراک لپاره څه نه لرو چې مونږ وخورو او دمونږ ماشومانو ته ورکړو.
دلته په صحیح ولسوالۍ کې ډېر سیلابونه راغلي، کورونه ویجاړ کړي دي، موږ ډېر په تشویش کې یو، نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي.
دوی د غشان په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لوري د شویو مرستو د شفافیت په اړه هم انتقاد کوي او وایي ډېر وخت له هغو خلکو سره مرستې کېږي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلینو دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د مسؤلینو په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختو سیلابونو نږدې اتیا کسان مړه کړي او له 120 ډېرې ټپیان کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي د دې تر څنګ سلګونه جریوه کرنیز ځمکه، باغونه او د غشان کورني څاروي د سیلابونو له امله له منځه تللي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه هم د میدان وردګ په ګډون په غزنی او کندهار کې سختو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي، خو ځاني زیان نه دی رسیدلی.
تېره شپه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې زورور بارانونه وو چې د هغوی څخه وروسته ډېر شدید سیلابونه راغلل. دغه سیلابونه د میدان وردګ ولایت همداسې په لوګر کې په غزنی کې په لسګونو کورونه خلکو تخریب کړي دي، خو الحمدلله د جانی تلفاتو تر اوسه کوم راپور نه لرو. خلک زیات متضرر شوي دي. کندهار کابل عمومي لاره د قرهباغ په سیمه کې بنده وه چې اوس خلاصه شوې ده.
دایوای وزارت هڅه کوي چې ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 140 ملي مترو تر منځ اټکل شوې ده. د دغه ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده.
وروسته یو سیلابونه د افغانستان په نږدې شلو ولایتونو کې خلکو ته ساني او مالی تاوانونه راولې دي. چارواکو هم ویلي دي چې په دغه سیلابونو کې نږدې اتیا تنه مړه شوي دي او له یو سلو شلو ډېر ټپیان شوي دي. دا چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دا سیلابونه ډېر شوي دي په همدې اړه مو د کابل د پولیټکنیک اوبو مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنتون پوهنه استاد او څېړونکی خغلی محمد اسم مایار په خبرونه کې مل مکړی. خغلی مایار ستړی مشي په خیر راغلی.
سلامات سه تاسو ورګو ټول ته سلامونه درنه
وایم. مایار صاحب که په پیل کې راته دا وایي چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه بارانونه او سیلابونه دومره ډیر شوي دي، علت یې په څه کې ده؟
ډیره مننه. که موږ د افغانستان د ورښت ویش ته وګورو، محلنی ویش ته، دا ښایي چې د افغانستان کې ورښت معمولا د اکتوبر څخه پیل کیږي او د جوزا یا د می میاشتې تر پایه پورې ادامه لري. وروسته له هغې دغه موسم د ټول کال په پرتله د نور وش وي او اوړی د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښت نه ورېږي. خو د دغه اوسنیو ورښتونو اصلي لامل د اقلیمي بدلون څخه اقلیمي بدلون دی چې هغه د نړۍ په تودوخې او همدارنګه د اوبو په سایکل باندې اغیز کړی دی. که زه تاسو ته ووایم په واضح ډول، هغه داسې دی چې په تیرو میاشتو کې هم په افغانستان کې د ګرمې هوا څپې تېرې شوې چې ډېره ګرمي ورسره وه. همدغه د هوا څپې د بحر له سطحې څخه اوبه تبخیروي او دغه تبخیر سایکلون یا د اوبو د څپو څپې رامنځته کوي چې هغه بیا موسمی سیمو باندې یا هغه سیمو چې موسمی ورښتنه پکې ده لاله وریږي، چې معمولا هند او پاکستان دي. په خوا په افغانستان کې د خوست او ننګرهار او کونړ دغه سیمو باندې ورېدل. خو اوس تر څپې دومره تیزې شوې دي چې هغه د افغانستان منځنیو سیمو ته هم راځي او دلته د سیلابونو لامل کېږي او ډېر زیانونه یې اړولي دي. نو دغه پیښو اصلي علت په لویه کچه پیمانه کې اقلیمي بدلون دی چې له یوې خوا د اوبو د هوا تودوالی او له بلې خوا د دغه ګرمو څپو څخه د هوا وبخۍ د اوبو بخار رامنځته شوی او هغه دلته په افغانستان د ځای کې ورښتونه رامنځته کړي دي. بل علت یې هم خپله دغه وچ موسم دی چې په افغانستان کې تیر شو یا وچکالي ده، د هغې له کبله د افغانستان ډېرې شنې سیمې وچې شوي دي او دغه شنې سیمې چې کله وچې شي نو اوبه ځمکه ته نه جذب کېږي او دا بیا وروسته ځمکه باندې د اوبو بهیر رامنځته کوي چې هغه د سیلابونو لامل کېږي.
مایار صاحب، داسې حل لار شته چې خلک له دې سیلابونو له دغې بارانونو ځان وژغوري او حداقل مخکې له مخکې پوه وي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي؟ داسې څه نښې نښانې شته ده چې دا خلک وپوهېږي چې په آینده کې د دوی په هغه سیمو کې چې شدید باران وي سیل راځي او دوی باید ځان وژغوري؟
دقیقا ګوري، داسې یو میکانیزم یا داسې هغه نشي امکان نه لري چې موږ د سیلابونو مخنیوی وشي د نه پېښېدو. یعنې سیلابونه پېښېږي خو ځینې اقدامات شته چې د هغې په ترسره کولو سره یې تلفات راټیټېږي. یو له هغې څخه هم همدا د وړاندوینې خبرداری دی چې ورکول کېږي. خو دلته یو سوء تفاهم دا دی چې ډېر پراخه سیمه هغه تر پوښښ لاندې راولي او ځینې خلک دقیقا نه پوهېږي چې خپل کور باید تخلیه کړي که نه. اما کله چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پېژندنې د ادارې لخوا ورکول کېږي، دوی باید خپل موقعیت په خپل ارزیابي کړي چې د دوی کور د سیلاب د تحلیل سره مخامخ دی که نه. که چېرته په ټیټه ساحه کې وو یا مثلا سیند ته نږدې وو یا مثلا لکه اوس حالاتو کې چې کورونه سیلونه وړي، دغه موقعیتونه ټول په خطر کې دي. نو دوی باید خپله د دغه وړاندوینې په اساس تصمیم ونیسي چې ځای تخلیه کړي مخکې له دې نه چې ورښتونه وشي، ځکه په راتلونکو ورځو کې هم د وړاندوینو د ورښتونو سیلابونو خبرداری ورکړل شوی او دا پېښې به په نور راتلونکو کلونو کې هم ترسره شي، ځکه وچکالۍ په د کال په لومړیو میاشتو کې ورښتونه اغېزمن کړي او هغه دغه میاشتو ته انتقال شوی چې اوس د سیلابو لامل کېږي. دوهم اقدام د سیلابونو دپاره د لارو پرېښودل دي تر څو په مصنون ډول هغه لاندې خواته وبهېږي. متاسفانه په افغانستان کې ډېرو کورونه ډیرو خلکو کورونه داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیلاب خطرې په پام کې نه دی نیولی او همدا لامل شوی دی چې هر چیرې د سیلابونو له کبله تلفات لوړ شي. د دې ترڅنګ دولت خپل هم باید اقدامات ترسره کړي د اوبو د مدیریت لپاره، یعنې که چېرته د اوبو د مدیریت اساسي چارې ترسره شي یا زیربنا جوړه شي نو دغه اوبه په وجې دی چې زیانونه رامنځته کړي، له دې څخه کېدلی شي ګټه واخیستل شي د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې او همدارنګه کرنه کې په نورو برخو کې. نو د افغانستان یو علت چې دغه تلفات په کې لوړې دادی چې نه هغه اساسي زیربنا شته د اوبو د مدیریت لپاره او د خطرونو د کنټرول لپاره، او نه دغه کورونه او د خلک ټولنه یو استقامت دغه دولتي په وړاندې لري. متاسفانه په ټیټو شرایطو کې د افغانستان د خلکو ژوند دی او دا ټول فاکتورونه چې سره یو ځای شي لکه باران یا لږ ورښتم
ډېره زیاته مننه ښاغلی معیار له دې نه چې وخت مو راکړه. د کابل د پولي تخنیک اوبو مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي پخوانی استاد او څېړونکی محمد عاصم معیار و چې د روستۍ او سیلابونو په اړه باندې موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا به هم وروستۍ سیلابونو ته تم شو. په غزنی ولایت کې له تیرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلې دي چې له امله یې سخت سیلابونه راوتلې دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نومړی معلومات ښیي چې تر اوسه پورې د دغه سیلابونو له امله 15 تنه وژل شوي دي. دوی وایي دغه سیلابونو زیان مالي زیانونه هم اړولې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ولایت لامونیه کومندانۍ څخه په خبره سوې خبره پاڼه کې د یو دولس کلن ماشوم عکس رسنیو ته لیږل سوی او وایي مړی یې سیلابي اوبو راوړی دی. دوی وایي دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه ده معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبو راوړی دی. دارنګه د قرباغ ولسوالۍ سپرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تیره شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی، خو د زوی مړی یې لا هم تری تم دی. دوی وایي د سیمې خلک یې په موندلو بوخت دي، خو د دغې سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې، وژل شوي کسان د کرباغ ولسوالۍ اړوند د سفرخیلو د کلي اوسېدونکي دي. علي خان یې پلار او ګلابي بېزوی تیر مازدیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. تیری په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه میندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تیره شپه په قرباغ او اغز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوي دي، خو پوره جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخ ته پراته وو جماعتونو او تکیخانو ته انتقال شوي دي. د خبر پاڼې په حواله چې دا لومړی معلومات دي او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د دوشنبې په ورځ د سهار په 10 بجو د باران ورښت پیل شوی چې د سه شنبې ورځ تر 11 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
د غزنی نمو د وروستۍ او سیلابونو حال اوریده. اوس هم ورزو پکتیکا ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د UNHCR استازي په پکتیکا کې تیره میاشت د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو لپاره مهال ویلي چې دوی د دغه سرپناوو د جوړولو لپاره 14 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د هوا له سړېدو مخکې دی دوی ته سرپناوي جوړي او لا ډېر انساني تلفاتو مخه دی ونیسي. جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR د دغه پلان له مخې به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری استازي ویلي چې لیا دو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوي ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کیږي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې یو این ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړې او اوس موږ غواړو چې د سرپنا په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د معلوماتو پر بنسټ په یادو دریو ولسوالیو کې د سرپناو د جوړولو لومړنۍ سروې شوې او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزې چارې پیل کړي. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادۍ راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویره لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان طرف شي.
اول ارزو خو مو دغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید ضرور کړي، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واورې هم بیخي زیاتې کېږي. حکومت نه مو دا خواهش دی چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي د سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دوی دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنی کورونه یې هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومته او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې دوی له دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته ویل
دموږ ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زخته ډېرې دي. همکار مو څو نړیوالو نه غوښتنه دا ده چې د یوه سرپناه او دغه د خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې تیره میاشت د زلزلې له امله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو تر څنګ په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین کړکیچ دور شو. اوکراین وایي روسیې د ژاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. جزئیات د ریاس نوري راکوي.
اوکراین وای روسیې د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات پکې دي بریدونه کړي دي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی زوالۍ دفتر نن سټېشن بي وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوي او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیلنیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي په نښه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه څلور تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی روترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامداره ګواښ ته اندېښنه لرو. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانه اونۍ په پلازمېنه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانه اونۍ له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو دیرشمه کلیزه لمانځي. کیف ویلي چې دغه مراسم د حملو ګواښ ته په پام لغوه کړي دي. سبا د اګست 4 پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل شپږ میاشتې پوره کېږي. روسیې د فبروري په 4 پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځایه شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
د هلمند باغران هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو 4 لسیزو کې پکې څوک له 12 ټولګي نه دی فارغ شوی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د باغران ولسوالۍ مرکزی ښوونځی ده چې اوس مهال په کښې کې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
مطلبونه راغلي دي، موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کوونکو عمرونه چې له 10 څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنګه لرونکي بستې او کتابچې ورسره دي. او د تورو غرونو تر څنګ په یوه نړېدلې ښوونځي کې سپین ږیري کسان چې عمرونه یې د یوه د هم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې ښوونځي هیڅ یو ښوونکي له شپږم ټولګۍ نه پورته زده کړې نه دي کړي، او ځینې ښوونکي خو یې ان په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نسي کولی. لکه دا 18 کلن محمد موسا. محمد موسا چې سپینه اوږده ږیره لري او سپینې چشمې تر سترګو دي، دغلته د 4 ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي. د ګیلیسې مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داود خان له واکمنۍ را وروسته بیا د ښوونځي دروازې تړل سوي.
معلمان خو داسې د 12 فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یا د شپږم فارغ دي او یا کوم وخت چې د داود خان دې خواته په باغران کې مکتب ویل سوی نه دی. کوم کسان چې سپین ږیري لکه دا سپین ږیري جناس چې دي په شپږم تر دې وخته پورې مکتب ویلي، خو اکثر وفات شوي ستان د داود خان د وخت څخه را په دې خوا دلته مکتب نه دی ویل سوی.
خدا عمر خوړلی چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپله سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې، وایي نه غواړي راتلونکی نسل په تیارې کې پاتې سي. د باغران په دې ولسوالۍ کې چې دې عمر خوړلو وسلې سرنغښتې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه، کرتاسې او په ښوونځي کې د څښاک اوبه نه لري، چې دې چارې د دوی پر زده کړو منفي اغېزې هم کړې دي.
خو نشته او قلم کتابچه نشته، خو داسې دی چې نور شاګردان شته مرګن بې کتابه پاتې دي.
یا ډېر شیان نشته، کلمه کلمه نشته، کتابچه درس هم هېڅ لا نشته. موږ دلته اوبه نه لرو چې لا دلته شیان نه لرو. موږ دلې پرشونه وشې سلا نشته، تختکه نه لرو، یو سم دی مالات نه دي سره.
د هلمند د پوهنې رئیس محمد یواز انصاري هم مني چې په باغران ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخ دي، خو دی ژمنه کوي چې هلته به د ښوونې او روزنې په برخه کې دغه شته ستونزې هواروي.
یونیسف اداري وعده راسره کړې چې اولې کټګوري کې به موږ هغو ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین د شو ولسوالۍ ته ورکو، چې هلته د دغه ادارو د خوا څخه هم غوښتنه ممکنه ده. انشاءالله ډېر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالي لګښت باندې هلته د تعلیم دپاره زمینه برابره کړو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 22 کیلومترې کې پرته یوه له هغه غرنیو ولسوالیو څخه ده چې د تیر جمهوري 40 کلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې وه او د جګړې تود سنګر و.
اوس هم یو ساینسي راپور. د نړۍ تر ټولو نوی او غټ تلسکوپ د مشتري له سیارې داسې نوي عکسونه اخیستي چې دغه سیاره په یوه نوې بڼه ښایي. جزئیات په دې راپور کې.
ساینس پوهانو د شمسی منظومې د تر ټولو لوی سیارې مشتري نوې اخیستل شوی تصویر چې جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ جولای میاشت کې اخیستې خپره کړې دي. په دغو تصویرو کې د مشتري د شمالي او جنوبي قطبونو بې سارې وړانګې او تاوېدونکې قطبي دوړې لیدل کېږي. د مشتري دغه لویه سره طوفاني برخه دومره لویه ده چې د ځمکې کره یې سلامته په نس کې ځایېږي. په تېره یو ډراماتیک تصویر ته د ساینس پوهانو پام اوښتی. په دغه تصویر کې د دغه سیارې په او شاک کمزوري کړي لیدل کېږي او همدارنګه د کهکشانونو د روښانه شالید په حاشیه کې دوه کوچنۍ سپوږمۍ چورلي. په برکلی کې د کالیفورنیا په پوهنتون کې ستوري پیژندونکي ام کې د پیټر اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې مشتری له دې مخکې دا ډول نه و لیدلی او هر څه د باور وړ نه و. نوموړي چې د دوو څېړنو په رهبرۍ کې مرسته کړې وایي موږ واقعا تمه نه درلوده چې دا به دومره ښه وي. د متحدو ایالاتونو او د فرانسې د ګډ څېړنیز ټیم په وینا د سرو وړانګو تصاویر داسې و چې په مصنوعي توګه پکې شین، سپین، زرغون، زیړ او نارنجي رنګونه ګډ شوي چې ځانګړتیاوې په ګوته کوي. ناسا او د اروپا فضایي ادارې لخوا د 10 میلیارد ډالرو دغه ټیلیسکوپ چې د